Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. له نږدې 15 لسیزو راهیسې د ناامنیو یو جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوز له یرغله پیل شو تر 2001 میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوري نظام رامنځته کېدو دې لړۍ دوام درلود. خو له 2002 هم وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شوه. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو وار بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملی. همدارس دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپل خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان له خپل خاورو باسي. سره له دې چې پاکستان خپل ټولې لارې پر افغانانو بندې کړي، خو په وروستیو درو کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللي دي. لبلې خوا پاکستان په تیر یو کال کې تر 650,000 ډیر افغانان په زور له خپل خاورې ایستلي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوی کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال که ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز څوي. په روان خبرونې کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاري، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال، او همداراس د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې له زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکړي. لومړی به ورشو خپل درنو میلمنو ته. لومړی هم شاغله کندیوال، ولی لا هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي، دلیل څه دی؟
څاروان صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم، او همدارنګه میلمنو ته. خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده. یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده. ولی په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوه بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېره حد پورې په تیر همدغه 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړي، او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، هغلته د مخکینی نظام د تر ډېر حده د کار کوونکو دپاره د ژوند چاپیریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوه بنیادونه په لومړي سر کې کمنګ روالو اغلته تر ډېره حد پورې جګړه وه او د سر د خوندیتوب موضوع وه، ولی کلار کلار د جګړه اوږده شوه او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو، نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو.
بله صاحب،
چې اوس تر ډیره حد پورې دغه دویم لامل ډیر خلک مجبور کړی دي.
ډیر
لومړی ته
سلامت اوسئ کنډیوال صاحب، سلامت اوسئ حافظ صاحب. که په دې دوم لامل چې ښاغلی کنډیوال ورته اشاره وکړه، یعنی اقتصادي، په دې باندې تاسې نظر څرګند کړئ. زموږ د ګاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزنه لري. پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم ډیر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولې افغانان فکر کوي چې دغو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو ځي؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته درنو ملمنو، همدارنګه د ازادي د غک محترم مینوالو ته سلامونه او احترامات تقدیمو. اقتصادي ستونزه خو د انسان د معیشت مسایل ته صدمه رسوي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي، او دغه تر څنګ بیا ناامنی وي، د سیستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي. کنه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حمله د چنګیز سخت راپدی خونه دی رامنځته شوی. دا فقر نوې نه ده، دا ډیر پخوانی ده، ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رفع شي یا حداقل فقر کاهش پیدا کی، دا حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده. د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي، دا ټول پخوانی اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کش کوي. بیا کله چې مذهبي خلک راشي، دا ټول هغه خلک چې نکتایی لري، مدرن جامع اغوندي یا فاکولتي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري، هغوی سره دښمني کوي. دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلک د افغانستان څخه کډواله شي. او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلیم یافته خلک د افغانستان د درې نسلونه، یو هغه د حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې، هغه خلک چې په امریکا او په غرب کې تحصیل کړي وو، هغوی کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس له هغه چې د حزب دیموکراتیک خلق نه د 14 کلن حکومت د دوی کې هم ډېر کډونه وروزل شو، ډېر کارونه وشو، منفي اړخونه زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلک دې ته اړ وبسل شو چې وطن پرېږدي. وروسته بیا جنگونه شو او دا تیر شل کال کې هم ډېر امکانات وو، ډېر زمينه مساعد وو، ډېر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو. آسانه نه وو دا خبره، اما اوس دا ټول تشېدلې دي. او نور هم څوک چې پاتې دي، دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي. او دا شرایط سخت دي، یعنی د هټیوال لپاره سنشته مشتری نشته دی، د کورون لپاره چې جوړ شوی وي کرانشي نشته دی، خلک ډېر مشکلات لري او اقتصادي ستونزه ډېره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی، اساسي معنی، د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی، ځکه چې په دې داسې حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دی او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایست پات شوی دی نو دا شرایط د اقتصادي ود لپاره زهرجن ده او دا امکان دي نه څه چې افغانستان پرمختګ وکړي نو کچیر دا حالات وی مجبور دي خلک خپل دي بده دي د کول لپاره هم یو چرته لار شي.
بله ډېر مننه حافظ صاحب سلامت اوسې. اوس په داسې پدې سرو به شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللی دي ولی تللی، هغوی چې پاکستان ته تللی ولی تللی دي. کنډیوال صاحب، ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري، نور یې نشي زغملی او غواړي چې 2 میلیونه افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي. ایران ولی دې حد ته ورسید چې ووایي نور افغانان نشي زغملی؟ فکر کوي چې ډیر زیات ورغلی دي او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري؟
سران شه محترم، دلته به زلګ یو دوه خبرې د کوربه هیوادونو په اړه باندې، د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکم. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي، دوه لیدلوري وي، یو سیاسي وي یو بشري وي. معنا دا چې د بشري مرستو فکر وي او لیدلوري وي، او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلند څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي، دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دننه څنګه یو نظام دی، دغه نظام څومره بشري حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی، او دویم دا چې دغه کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي، دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي، د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګه د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګه کډوالو ته په سیاسی لیدلوری باندې ولاړ دی، او دا سیاسی لیدلوری همیشه هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره، کوم اهداف چې لري، کوم اهداف چې تعقیبوي، د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال، د دوی سره دغه تیر څلور لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی، هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه، په هغې بنیاد باندې نیولی دی. او دا دواړه هیوادونه چې دي، دی بدبختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ظلم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول اوباسي یا شړی، او یې په ډېر بد حالت کې هغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډېر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو معاهدو له مخې هغه د منلو نه دی. دغه د 2 میلیونو د لیګلو د بیرته لیګلو خبره کوي که د ټولو کوي، د کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دی او په اقتصادي بنیاد دی، یعنی خپل سوچ لري.
لیکن کاندیوال صاحب، تاسو تاسو دی شاید دی یو افغان لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن کدی یو ایرانی له زاویې دی موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي یا یو پاکستانی له زاویې وکتل شي دی موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کیږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پوری باید دوی د مهاجرو ته پناه ورکړي؟ په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کیږي.
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مونږ خپل یادې ورشته د موجوده حاکمانو مسولیت دی، په هغه به ورسته خبرو کوم. خدا د ما نظر به هم وي، ولې دا کډوال چې کوم هیواد ته ځي هلته استوګن کیږي، دا خپل نړیوال اصول لري. دا د ما ډیر نظرم نه دی. درې حل لارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو دپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي، او یا دریم هیواد ته لاړ شي. دغه درې حل لارې وړاندې شوې دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی، دغه درې واړه، چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو ته ژمن وي، بشري او انساني حقونو ته ژمن وي، د هغو چلند به په دغه نورمونو ولاړ وي. داسې نه کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو هماسې فیصله به وکړي. یا زه چې کومه خبره کوم نو د یو افغان لیدلوري نه، بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کوم، ولې په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به کوي. او هغه دا دی چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي، هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه ووځه او خپل وطن ته د نور لېږم. نو څلوېښت یا 50 کاله که تیر شوی وي، که هر څومره وخت په دې تیریږي، ستنېدلو کې کوم ټاکلی موده نشته چې که زه 10 کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دی وي، او 10 کاله وروسته که یو لسم تیروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښې نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی که هر څومره دا فکر وکړي، خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوی دغه نه ده، حل لار نه ده. نو دوی خو کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، ځینې وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداری او حتی ساختمانی چارې به په ټپه ودری شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري. نو که داسې وي، تاسې هم له ښاغلي کاندیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟
او اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کډوال څه وي او فرمایلی هم دا رسیده، ولې دا اکثرا د خارج راغلي دي، دوی مهاجر کارګران دي، یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندلو لپاره التزی. نه یوازې دلته بلکې حتی په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري او د نورو هیوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلي دي، او که چیرې دوی قدرت ته ورسیږي د مهاجرو په مقابل کې مشکلات را ایجادوي. او ولې دغه دي چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دي، او د پاکستان او د ایران د سیاست ترڅنګ نورې مسلې هم شته. زه خو هلته تاسو پته شته چې مرسل تسل و افغان ایران چمبرم لرو تقریبا هر ورز هغوی سره په تماس کیو او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبثات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې په ایرانیانې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي مثلا د تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه یې په افغانانو پورې تعلق لري او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیانې نه کوي ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتي او سیاسي مسایل ترجیح لري دوی په دا نوی خلک چې کډوال شوي دي هلته اکثره نظامیان دي افغانستان دي او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډېر محتاطانه دی او هغوی اکثرا دوی سه ویریږي چې کیدای شي چې دوی د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیښ کړي دا هم شتون لري پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنز شخړې موجود دي افغانان په دا تیر ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې دوی رسمن اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبری کولې نو هلته هم په خپل دغه هیوادونه ډیر ستونزې لري او ډیر مشکلات لري د کنوانس په ملي کنوانسیون په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د غوی لپاره ده لومړیتوب دوی ته امداد دي خپل ملي امنیت معنی لري په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګي د یو فشار په وسیله په هیڅ هم دغه کډوال څخه دوی ګټه پورته کوي او ایران ظاهر ډیر نږدې مناسبات لري دوی سره ولې کله نا کله دی ډیر دوستی سره سره بیا هم هغه مسائل مطرح کوي چې حکومت اوسنۍ سرپرست حکومت ته نشانه لګیږي نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي او کلتور څخه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چاو د افغانستان امن عزت هلته خوندي وي او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کیږي موږ اوس په دې اروپایي هیوادونو کې په شمول دي او په امریکا کې سیاسي نمائندګي نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي او دا په خپل یو لوی ستونزه ده افغان بې پناه دي چاته ورشي چاته مراجعه وکړي چې څه حق وغواړي نو په دې خاطر باندې ټول شایان امدار عزیز دیته چې
په دې خبرونه په یو برخه کې به په حل لارو هم خبري وکړو ډیر مننه حافظ صاحب اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ګورو چې کدی دوی په منځ کې کډوال هم وي نو لا به شي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکي کړي مهرباني کوي ازادي رادیو
زوروج محمد یم د کراچي څخه نو دغه هاجر یم
مهرباني جمع محمد صاحب واست خپل نظر امو سرګن کې بیا زم یو پښتنه لرم مهرباني
ما نظر دا ده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کې او تر څنګه دا جنو زده مثال هر تعلیم پور مختګ مخړب نه کې او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت کې په اروپا کې کې ایران کې که پاکستان کې دلته موږ لري رسوند سر مخامخ یو نو دی باید دا کار وکړي خلکو سب موږ مهاجر یو او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونو خاصن ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې د ایران په دې غږ نه کوي ځکه چې اوس خو زما را روان ده په افغانستان کې یخ کارونه نشته ډېر سخت مشکلات سره دا کوم شمیر باندې راشي افغانستان ته نو د ډیر بد حالت سره به مخ اول زه تقریبا څلور دولس فامیل لرم کور کې د دې سرپرست یو ځای یم نو دا په ما باندې ماش بند سي او زه دورې ولاړ سم نو دا به زه بېزم کې تاسو په خپل فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله به لري
بله که چیرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځي څه ډول شرایط اول
اول باید خاصتا د کار زمينه برابر شي په افغانستان کې هیڅ کار نه تقریبا ما په افغانستان کې یو کال کې دلته راغلی يم اتلس میاشت ما په افغانستان کې تیر کړي په اتلس میاشت کې ما اتلس ورځې ورې کار نه دی کړی حالیکن کې ما کوشش وکړو زه له کابل ته ولاړم کاپیسا ته ولاړم د ډېرو ولایتو ته ولاړم لیکن د کار زمینه نه شوه مساعده او بیرته بیا پاکستان ته زه په داسې سختو لارو چې د نیمروز له لارې بلوچستان ته بیا له بلوچستانه کراچی ته له کراچی بیا دلته اوس کار باندې بوخت یو.
بله ډېره مننه کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
راډیو ټولو قدرمنه اوریدونکو تاسو له حده تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکله سروا ته محترمه یو سلام ملمنو ته وامه خبره ده محترم سروان صاحب دا کم مهاجر کده پاکستان سره روان دي کده ایران سره روان دي بدبختانه بای چې وامه چې په ډیر جبرانات وګره اړوس کیږي مثال د خبرې چې دوی خوشنۍ ظلم او تشدد ورته کیږي خودل تدبیر پښتون لره محترم سروان صاحب یو غشتنه د حکومت سره مې یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره مې سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چې په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده نو دلته کوم د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي یو خدمه په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیدل لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیدل هغه د تاوان دي چې ګورم تر فکر وکړو د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرستې په میلیارډو ډالر راځي راغله د پاکستان حکومت ته چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي خو بدبختانه باید وایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي افغانان ته نه ورکوي یو خو هغه مرستې په دې باندې کړه چې دوهم راځم سرواز هم محترم خپل د حکومت سره غوښتنه لرم هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته د نور مهاجر راځي خو راځي به کشش کال نه کال تر راځي که کال ته نه بل کال تر راځي که پنځه کال بعد مثال د نور افغانان خامخا د خپل ملک راځي سروان صاحب نو د حکومت لپاره دغه په کار دي چې فرد وځ سنا د کار زمينه و ته برابر کړي دوهم د مين ځای نو ته برابر کړي غلط غلط کې پونه ته جوړ کړي سروان صاحب محترم دا مهاجر کنن نه سبا راځي ما مخکې اشاره ورته وکړه د کار زمينه باید و ته برابر کړي او د استوګ نزای برابر کړي لکه د مخکې نه ورزوم چې ویل د دې خبرې بالکل ز تاییدوم چې دلته وسته د سخت شرایط کې دی یو خواجه میرا روان دي د بل خوا د کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل نه پاره په یو کور کې یا تینځلس نه پاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې یو ورځ د روزانه نه پیدا کوي نو دا بار سره کمی مشکلات دي. سروان صاحب د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسه لازمینه ورته برابر کړي کده کاري کده ستوګ نزای نو دا غو نظر محترم سروان صاحب
ډېر مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ښه ځان راو پیژنې آزادي رادیو
سروان صاحب ته جوړي
سلامت اوسئ مننه
سلام اوسئ توي بلای مند کومه
مهرباني کوي صاحب
تاران صاحب ډیر کوم موضوع مې انتخاب کړی دا اوس کومه د اوکي ول سره کې بازار کې دکان لرم.
بله صاحب
او بل هغه په افغانستان کې ډیر کارونه دی ولې مشته ده نو کار کوي ولې نکي او چې کار نه کوي کار نشته دی باید کار خو ارزه کېشته دی او دا کوم مهاجرین چې راځي هلته چې کوم کاروبارونه دي هغه کاروبارونه باید په افغانستان کې بیته وکړي دا چې هر کاروباري د کاروبار کې کارخانو کې کار کوي هغه کارخانه چې هر رقم کارخانه دلته راشي دی کې باید کار وکړي چې ته کار نشته زه هم کار نشته نو چې خپل لاس په سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل چاته نشي ته دی.
بله صاحب ډېر مننه سلامت اوسئ ستاسو نظر مو هم واورېدو. اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته لمړی کنډیوال صاحب تاسو به بیا اوریدونکو خبرې اوریدلې جمع محمد چې له کراچۍ څخه ټلیفون کړی و د دې نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللي دي چې اقتصاد یې ښه دی او نسبتا کاروبار یې درلود لیکن چې د تعلیم زمينه نشته زی یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته زی او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې په خپل سنا سشتمن دي بلکې نور هم دي په یو نوی شکل سره د کار زمينه مساعده وي. بل خبره ده کوله چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکړي نو لا بشسي. اول سوال هم دا دی چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دمر پیسې گاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه؟ مهرباني.
لومړی خو څاروان صاحب محترم دغه غوښتنې د دغو کډوالو ډېرې واضح غوښتنې وي. تیر کې مونږ چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېرې واضح راتللې، یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېره شوله، یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وه، او دریمه اوس چې تاسو ورسره زیاته کړله بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د ښوونځي دروازو بندول دي. دا غي بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري، او دا ډیره ډیره لویه نقصانی او تاوانی خبره ده او فیصله ده. دا یوازې د کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خویندې چې هغه د مکتب نه منه شوې دي، دا راتلونکي دپاره او د اوس دپاره هم ډیره لویه ضایع ده، نه جبرانیدونکي ضایع ده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده، نه یوازې د کډوالو. د کډوالو بله خبره د مرستو ده. په تیر کې هم د ایران خواته هغومره مرستې نه وې څومره چې پاکستان واخیستلې. دې کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو دپاره په تیر کې ډېرې زیاتې مرستې وې، اوس دغه مرستې هغومره نه دي. ولې بندې شوې هم نه دي، دا مرستې روانې دي د بیلابیلو ادارو د بیلابیلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې. خو غټه خبره د رستنیدلو دپاره د کډوالو ډېره واضح ده، او هغه د کار ده، او کار سرپناه تعلیم بیرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی دغو ستونزو په اړه باندې فکر وکړي. دا د دوی نه که څوک غواړي چې هغلته حکومت وکړي، هغې باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري، په هغې باندې غور وکړي، او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي. د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظ صاحب هم په دې اړه وغږېدلو، هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته د عزت ژوند وي، د منلو یو 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 حکومت وي، یو بهرنۍ نړۍ دغه دولت هم په رسمیت وپیژني. هغې وخت کې مونږ بیا لا ښه توګه کولی شو چې هم د ننه ورته د کار زمینه برابره کړو، او د باندې د حقونو نه ښه دفاع وکړلی شو. او د اوس دپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخې نږدې سړی ویلی شي چې فلج دي، نه د ننه څه ورته شته دی او نه یې په بهر کې، ډېر د دغو خلکو دپاره یو قانوني مرجع چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلی شي نشته دی، او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره.
ډېره مننه کنډیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اوریدونکو نظر دا و چې اقتصادي عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوري شي، او په ګاونډیو هیوادونو کې سپک سپوري تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره لدی چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خپروي، له بهر هم پیسې ورته راځي. اته نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغسم مرستې کوي، خپلې پروژې لري. نو بیا ولې بیکاری دومره زیاته ده، او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتا سیدرانو مهربانو همکارانو معزز او ګډون کو ته السلام علیکم رحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، درنو مهربانو هم حتما په دې موضوعات او بحثونه کړی. هغه پښتو لندې دا وایي، څوک پر رضا لمل کنزي، یا ډیر غریب شي یا د یار لغم ازینا. لبنه مرغه د یار او جانان وطن تحمیل شوی ستونزی د نن ورځی کیسه نه بلکې د نږدې نیمې پیړۍ تحمیل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیون ډیر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کله وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عدل نشتون په حکومتي ادارو، د خشخوري او د کار اهل کار ته نه سپارلو له امله په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي، او دغه اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر چپکور دننه مهاجر او مسافر شي، او هم د نړۍ هیوادونو ته هغه چپکور دننه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي، روغتیایي ستونزې لري، دغسې د ژوند په مختلفو ابعادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي، خصوصا پاکستان او ایران ته، هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. هره ورځ موږ تاسو وینو چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي، حتی په کوچنیانو میرمنو هم ترحم نه کیږي. دغسې په ترکیه کې د ترکیې په ګارو چې اروپا ته ځي، هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي. نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزې زموږ د سیاسي فقر مسله ده، چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت، شرف، ازادیو او پرمختګونو لپاره هغه څه چې دعوی لري، هغه څه وایي، هغه څه ژمن نه دي پاتې شوي تر څو دا ستونزه حل نه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا ډېره اوږده ستونزه ده. یعنی کور ودان افیزی صاحب، د اوریدونکو په خبرو کې د سرپناه مسله یاد شوه، او دا لډیرو کلونو مشاورو د جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړل، خو ډیر محدود و، کم خلکو ته رسیدل. اوس خو د طالبانو حکومت ادعا لري چې زرګونه هکتاره غصب شوې ځمکه یې بیرته اخیستې ده له غاصبانو، ځمکې هم ډېرې شته. نو بیا څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده چې دغو خلکو ته چې که چېرته غواړي چې بیرته راشي، یا هغه وی چې راغلي دي او سرپناه نه لري، دوی ته سرپناه نه ورکول کیږي، دلیل یې څه کېدای شي؟
پرته له دې چې د غصب شوې مځکې واخلي، افغانستان د مځک څخه ډک هېواد دی. پس له مخکې مه هم عرض وکړ چې پس له حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمون مځکې داسې شالې پاتې شولې، او هغه مځکې کېدای شي چې بیرته خلابه شي، او هغه آباد مځکه هم چې لرو دا هم د افغانستان د خلکو شتمني ده. مخکې هم تقریبا 1 میلیون کورونو ته ضرورت و، هغه اټکلونه چې موږ کول د سروېګانې چې پوتاه کې راته، 1 میلیون کور پرته له دې چې دا کډوال راشي هغه نشته افغانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي، ځکه چې کورونه معیاري نه دي، د سیلاب په هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبیع آفات ور باندې راځي. نو دا مځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره دا مځکه، خو پیسې نه غواړي، کوم ملي مرسته هم ضرورت نشته، دی خلک کولی چې خپل کور ودان کړي. په دغه اړه باید دوی یو روشان، شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري. دا خو حل کیدونکي دي، یعنی هلته خطیم شته دي، د بریم شته دي، د کار نیرو خو په خپل هم دویم دی او کار نیرو په افغانستان کې ډیر ارزان هم دی. دا په خپل یو نوزت ګرځېدلی شي چې یو میلیون کور جوړ شي. یو میلیون کور د جوړولو لپاره تقریبا درې څلور میلیون انسانان په کار کې حداقل په موقتي توګه اخته کیږي. نو دا په اکلا به یو معقول سیاست ته ضرورت شته، آگاهانه برنامې ته ضرورت شته، او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغسې یو طرحې وکړي. اوس خو ډېر خرابه ده، خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمن حضوري کې په پنځه جریب مځکه کې ژوند کوي، حال دا چې په میلیونهاو هکتار مځکې همدغسې پرتې دي او کلونه کلونه کېږي چې دغسې ګټنه پورته کېږي.
ور به شو ښاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، افغانان په خپله هم په ځینو مواردو کې ملامت نه دي چې لکه بله کوربه هیوادونو کې د خلکو احساسات د دوی خلاف شي. په ایران کې هم دغسې ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتل یې وکړو، بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد، د دوی کورونو کې اور واچو، په حکومت فشار راوست، او په پاکستان کې هم شاید دغسې شوي، او جرمني هم بل مثال دی.
بله دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي، یا عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل و قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د بانډونو لخوا ترسره کیږي، چې ممکن په دې بانډونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوع هیوادونو یا هلته چې مهاجر دي هلته ځینې بانډونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی، او هغوی هلته ډېری په غریب کاری
صحیح ده. خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده، که نه یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو شپږې لپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو ترڅنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کېږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دانش ته چې زوی د جرم کړی وي او د هغه په سر د پلار شکنجه شي،
دا خبره خو مانه دی ویل چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي. لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي، او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جاله ده.
همغی ولسونو په اړه زه خبره کوم کنه، یعنی ولسونه باید د اصلانیت نه کار واخلي، که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسې په ځای دي چې ووایئ چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسې د هغوی له ولسونو غوښتنه کوئ چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاطه کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي، خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده. مګر که چیرې کېږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ، خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبوریږي، نو باید د هغې په سر ټول ولسونه خلک.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسې. کندیوال صاحب، ستاسې خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ؟ اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب، محترم ما داسې ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لام نه لرو، او ډیر نیمګړی دي چې هغه په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډیره غټه نیمګړتیا و. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې د هغې له وجې د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو هغه هغسې چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام و. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنیدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې واوسیږي چون ډېرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډېر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډېر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لرې شي او ځمکې راتلونکي ورته کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره تاسو پوښتنه په اروپا کې بېله شکه چون دلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دی د په اروپایي هیوادونو یا په نور امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چون دلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي تا په حق تیری نه کیږي. نو ښه دا ده چې تم خپل حد وپیژنې او جرمونه او د بې ځایه کارونو نه ځان وساتي ځکه چې ولسي فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او په استرالیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه یې روانه ده دلته اسایلم د پاره دغه ور اسناد سپارلی وي صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته که ته یو څه د تا حق وي د حکومت د تا حق نشي خوړلې قانوني سیستمونه شته خدمات شته ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم ولې جرم وکړم ولې داسې یو کار وکړم چې کوربه هیواد په هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کوي سختیږي.
ډېره زیاته مننه کوربدن حافظ صاحب. که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هیواده وزي د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي امریکا ته ځي ډېر پیسې مصرفوي قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي کاروبار وکړي نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته اسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دي چې دا متوسطه طبقه دی افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي الل اکثر او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوسستونه نه وي هلته یا قانونیت کمزوری د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلي دي.
اوی پنګونه هم کړی دی مثلا ډیر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پنګوال په یو پوند سی ودونه کله چې ما مخکې هم ارس کړیو دوی پنګونه کړی دی خو اکثرا پیسې هم دلته پیدا کړی دی به هم دلته پنګونه کړی دی او دوه هم خلک چې په داتیر شول کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړی دی د لری تنخواګوانی اخیستی وي او یو متوسط مرافعه طبقه جوړ کړی وون هغه لپاره خدا تعلیم او تربیه دي جنونو لپاره او ځینی ازادیګانی چې دیموکراتیک ازادیګانی وي هغه لپاره خلینه خبره ده هغه چې پیسې مصرفي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډیر هیوادونو له خوا ومنل شو مثلا وسوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغه لپاره امریکایان ویزه ورکړلې خلک چې آلمانانو سره مناسبات درلودې یا جایزه سره او نور د دې مؤسسات سره هغه ته دوی ورکړل او فرانسې او نور بریتانیا او ډیر هیوادونو هغه ته دا سنتیاو برابر کړې تقریبا درې لکه افغانان چې دا علي اکثر متوسط الحال خلک ول یا مرفع قشر دي متوسط خلک ول هغه راغلي دلته هغه خلک چې بل لاس نه رسیدل یعنی مثلا همکاري نه درلودل یا د دې همکاري تصدیق نه کېدل هغه په خپل مصرف د فراغلو دوی په دې خاطر نه دی راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونو تربیه کوي او یو اجتماعي ټولنیز مسؤلیت ولري او یوازې اقتصادي مسائل نه دي اقتصادي مسائل اکثره خلک دي چې راغلي دي د غوډي هیوادوته هغه څوک چې لاس رسیدي او تاسو د خبرې یو لک ډالر یا 15000 ډالر لګي دلته راځي جرمنی ته یا فرانسې ته او خو په دغه 15000 خو په غرسان کول شو چې څه کار وکي اما د دې بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده زیاتره د دې مشکل اغه د مسؤلیت نشتون
bale
او په دې معنی چې د زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي په دې خاطر باندې دوی اکثر د خرګدي چې ترغلې د خپل اولادو په خاطر
ډیر مننه حافظ صاحب کور ودان یو وريدون کای مو ډیر منتظر پاتې شوی دی مهرباني کوي ازادي رادیو لطفا لسلندي خبري وکړي چې کم وخت پاتې دی
سلام سلامات صاحب زه حبیب احمد زواک ما د محل د ایران هیواد څخه
مهرباني کوئ زواک صاحب
خبره ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو د چرایي ایران ته متاسفانه سروان صاحب د پاسپورتونه بند سربېره باندې برته دوی گرفتار کیږي هغه قرارګات لول کیږي بیا څو پیسې ورسخلی برته ریلا کی نو ترجیدی اویازنه ورکې نه دی پاسپورت ورکې دا خو پیدا نه لري کمدرک ولای کغه ایر مدرک ولای دا ټوله ګری اردوګاتی به پاسپورت ولا څخه 15 لک تومان لري علاقه هغه مدرک چنه لري هغه افغانستان ته ډیپورټي ما خپل یو نیم کال کې شو ته بیا مدرک ژوند کوم
ځواک صاحب نو بیا ولې زیدا خلک سیدا مشکلات هم ویني
سروان صاحب څوک افغانستان کې کار نشته کیسم نشته کچیر په افغانستان کې ماته 15000 افغانۍ د میان شری کې زم ایران نه راځم څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه کور ودان سلامت اوسې انصاری صاحب کډیر لند په یو دقیقه کې راته وای چې وخت کم دی ک دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیر تخپل وطن ته راشي دغه 15 لکه چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکی په دې باندې یو گزارګي په وطن کې جوړولې شي
بلې سروان صاحب دغه ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15000 افغانۍ کار ما ته پیدا شي ز ایران ته نزم دغه سړي افغانان دي چې د 15000 افغانۍ او معاشه حق زحمه په ارمان دي او ایران یې نور هیوادونه تم چې زیاده تر دې ډېرې پیسې د غریب خلکو ته نه پاتې کیږي موږ فکر کوو دا پیسې ستاسو یادې کړي چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي یا هغه چې په قاچاق ډول د ترکیه د لارې اروپا ته ځي دا وی لکټر لګاتر لزر ډالر او تر دې لا ډیرې پیسې مصرفوي موږ فکر کوو کله یو منظم پلان او پروګرام لاري د خپل دغه پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه وایټ ترلاسه کړي هم د خپل وطن په
ډیره
منځ کې هم د کورانه او ټولنه او خپل
سلامت
اقتصاد چې ترې ګټه واخلي.
ډېر مننه انصاری صاحب. ګنډیوال صاحب تاسو هم کلاند وایست دا مشکل او قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي. هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دي، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دي. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپل دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده، ځکه که قانوني پروسې نه دی نشي تللی، دی مجبور چې دغه لار
خپل کی. ولی محمد کندیوال صاحب د خبرونه وخت هم دومره او سلامت وسی، همدارز له شاغل ازرخ شافیزی څخه او شغل سید صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه. له تاسو درناوریدونکو هم منندویو چې آزادی رادیو اوري. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام لري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي.
چی بلی کی د پوهنی دیوی پریگ دی چی بلی کی چی زهنو ناوی رو خاند شزو نارو چی زهنو ناوی رو خاند شزو نارو د تیارو پخ پری دو مزرا خفا دی د تیارو پخ پری دو مزرا خفا دی تبو مزرا خفده قدر لالو مكتبو.